السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په تورخم کې د طالبانو د ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نښته شوې ده. د دې نښتو له امله د تورخم دروازه تړل شوې او هر ډول تګ راتګ پرې بند دی. دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو رپورټونه هم خپاره شوي، خو کره شمېر یې په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا یې وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینې کیف ته د خپل نااعلان شوي سفر پر مهال وکړې. خغلی بایدن پر اوکراین د روسیې د یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته اتللی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. نن د فبروري میاشتې شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابره ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د بشري حقونو یو شمېر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې له اساسي حقونو د افغانانو محرومیت افغانستان کې د ټولنیز عدالت د سرغړونې ښکارندویي کوي. د طالبانو د مالیې وزارت ادعا کړې چې په تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارده افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه عواید بېساري دي او په خبرې نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 70 میلیارده افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعارفې منصفانه نه دي. پخوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر وارددونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعارفې د دوی ګټې وټې زیانمنې کړي دي. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د تېرې جنوري په میاشت کې خپور شو ویلي تېر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه وو او د افغانۍ ثبات هم ساتل شوی و. خبرونه مو واوریدل، کولای شئ د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو .com ته ورشئ. اوس به امر شو د مطالبو معرفي ته. په دغه پروګرام کې د سر موضوع د تورخم جګړه ده چې نن هلته د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې او له امله یې تورخم دروازه تړل شوې ده.
نیروهای وزارت دفاع هم آمدند، دروازه بسته است، کسی اجازه ورود به تورخم را ندارد. موتورهای بزرگ را هم از آنجا بیرون آوردند.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن اوکراین ته ولاړ.
The American stands with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say.
ولسمشر بایدن وویل چې امریکا د اوکراین ترڅنګ ولاړ ده. هغه د اوکراینی ځواکونو د ملاتړ ډاډ ورکړ. په دغه پروګرام کې د ګڼو نورو مطالبو سربیره تاسو ته دا هم در اورو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي تلف کړي دي.
بادغیس کې شپږ ویشت زره درې سوه شپږ ویشت میږې تلف شوې دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږې، 15 وزې، 19 غواګانې.
تر پایه راسره پاتې شئ.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابشو. اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې ده. په خواله رسنیو د دې جګړې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې او ښکاري چې دواړه لوري په یو بل باندې د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي. په تورخم کې هم خلک په ویره کې او ګڼه ګوڼه زیاته وه. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنوی ته منلی چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسولیت په طالبانو باندې اچولی دی. د طالبانو د خواته هم د یو عسکر د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو راپورونه خپاره شوي، خو رسمن په دې اړه باندې جزئیات لا تر اوسه نه دي اعلان شوي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری په سیمه کې دغه موضوع تعقیب کړي او وروستي جزئیات راکوي. شینواری، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې اوس په تورخم کې وضعیت څنګه ده؟
ډیره مننه ستاسو نه. هم داسې چې دا خو تیره شپه دغه پیښه شوې ده چې کله شپې ناوخته د پاکستان په وخت 9:30 بجې افغان طالبانو دغه د تورخم دروازه، یعنی خپل طرف ته خپل اړخ ته دا دروازه وتړله، او دوی په خپل درس کې وویل چې ځنې افغان ناروغان چې هغوی سره اسناد نه وو او ورسره ځنې خدمتګار چې دغه ناروغان بیا پېښور ته علاج لپاره رسېږي، دا ټولې واپس راستانه کړي پاکستانی ځواکونو. نو ځکه مونږه دا دروازه احتجاجاً وتړله، او دوی دا درس هم خپل کړی وو طالب چارواکو چې مونږ سره پاکستانی چارواکو دا ژمنه کړې وي په تیرو څو غونډو کې چې په تورخم دروازه به افغان وګړو لپاره نرمي راولي. نو دوی وویل چې نرمي هم را نه وسته، او چې کوم دا تیر لږ سهولت مونږ لرا کړو چې یو ناروغ سره به یو تن بغیر له ویزې او پاسپورټ پاکستان داخلېدو ته پرېدو، نو دا سهولت مونږ نه واخیسته. او بیا په تورخم کې چې کوم د طالبانو چارواکي وو، دوی خپل افغان وګړو ته وویل چې مونږ دغه دروازه چې دا د خپل طالب چارواکو مشرانو په وینا دا بند کړه، او تر بل امر پورې تاسو تورخم دروازې ته مو ورځئ او مو پاکستان ته اوړئ. نو هغې نه پس بیګا د شپې 9:30 بجو نه تر اوسه پورې، مطلب دې چې په تورخم کې امپورټ اکسپورټ تجارتي هلې ځلې د کسٹم دفترونه د هر څه تړلی پراته دي، تګ را تګ هم تړل شوی دی. بیا نن سهار، یعنی د
فبروري مخکې پښتنه وکړه چې په دې خواله رسنوي باندې خو ویډیوګانې خپرې شوې دي د جنگونو، چې جنگونه شتا که څنګه، ځکه چې دواړو خواو کې داسې ویډیوګانې دي چې ډزی کیږي او خلک هم په تشویش کې دي. دواړو خواو کې ویډیوګانې دي، دا ریپورتونه څنګه دي؟
دا څه ده چې تورخم نه افغانستان په طرف وکتل شي، نو التا د پاکستانی ځواکونو ایوب چک پوسټ په نوم باندې یو چک پوسټ دی، او هغه په افغانستان کې داسې ورننوتلې غونډه ده. نو پاکستانی چارواکي او امنیتي ځواکونه دا ادعا کا چې لومړی نن سهار طالب امنیتي ځواکونو په دوی باندې ډزې وکړې، پیل دوی وکړ او بیا موږ هم ورسره ځوابي کاروایی وکړه. خو بیا اف سي ځواک چارواکو نه چې ما په خپل باندې پوښتنه وکړه، نو دوی وویل چې په دې نښته کې د پاکستان د ملیشې یا د اف سي ځواک یو سرتیری چې کوم دی دا جوبل شوی دی، او افغان اړخته یا د افغانستان اړخته د مرګ جوبلې تر اوسه پورې څه معلومات نشته.
بلې شینواری سه، مننه کوم. یو بل موضوع هم شته چې دغه سیمه کې لدی مخکې هم ناکراری شوې دي، هلته دی پولی اخوا د انتظامی چارواکي څه وایي چې لتونې څه دي؟ دی خواته خو طالب چارواکي ډیر رسنیو سره خبرې نه کوي او په دې مورد باندې څه نه وایي، یوازې مغه د سیمې خلک او سرچینې که څه وایي، خو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. هلته انتظامی چارواکي څه وایي چې څه لامل کیږي چې دغسې پیښې کیږي؟ ځکه چې په تیرو وختونو کې اکثر ویل کېدل چې طالبان وروسته لغه جګړه پیلوله چې د افغان کډوالو یا افغان کسانو سره چې اوختل پاکستانی لوري بد چلند کاو، نو په دې خاطر باندې اکثر دغه سی پیښ شوې دي.
بالکل، که په تیر وختونو کې وګورو دغه د تورخم دواړو خواو ته به خبره وکړم، همیشه نه چې مونږ ګورو د تورخم دواړو خواو ته، یعنی دواړو خواو ته انتظامی ګډوډي ډیره زیاته ده. ډیر خلک غواړي چې دوی پاکستان ته راوړي او بیا پاکستان نه افغانستان ته واوړي، نو په دې وخت کې یو انتظامی ګډوډي هم رامنځته شي، ځنې خلکو سره وال ټکول هم وشي، او دا په تیرو وختونو کې رپورټ شوی دی. نن هم چې ما د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد خان سره خبرې وشوې، ارشاد خان سره جزما خبرې وشوې، نو دوی ما ته وویل چې دا تیرو دوو هفتو نه د پاکستان وفاقي حکومت لخوا ورته داسې امر شوی و چې کوم سهولت افغان وګړو ته ورکړل شوی و د ایمرجنسی ناروغ دپاره، چې هغې سره به یو کس بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته را داخلهږي، نو هغه سهولت هم ترې ختم کړل شوی دی. او دویم دا چې په دې کې ځنې داسې خلک را روان وو چې هغه یو خو ناروغان نه وو، مطلب دی چې همداسې څه کاغذونه به جوړ کړي وو، لیا چې کوم هغه پیشنټ اټینډنټ او د مریض هغه خدمتګاری هغه به چې کومو مطلب دی چې په پیسو باندې ځان را اړول. داسې ډېر واقعات رپورټ شوي او دا تورونه لګي دواړو خواوو امنیتی ځواکونو باندې چې دوی پیسې اخلي او په دې طریقه باندې انساني قاچاق کې هم ملوث دي. نو بیا د همدغو انتظامي ګډوډیو او بډو رشوتونو له لاسه داسې حالات رامنځته شي.
مننه کوم سلامت اوسې چې د تورخم د ورستی حال نه مو هم خبر کړلو، او ورپسې مو د تړلو موضوعګانو په اړه هم ورستی جزئیات راکړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. بایدن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته په یو نا اعلان شوي سفر باندې ولاړ. هلته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره وکتل او بیا یې له خبریالانو سره هم خبرې وکړې. اسدالله لودین دغه موضوع تعقیب کړي او جزئیات یې په یو ویډیویي رپورټ کې راټول کړي چې په ګډه اورو او ګورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی دی. بایدن د خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته دغه راز ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. هغه زیاته کړې چې د دې سفر پر مهال به د دوی خبرې په دې راڅرخي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وشي. د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو یې کړي چې سږ کال بریا ترلاسه کړي. د ازادي راډیو اوکراینی څنګه د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلې دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د ډیموکراسۍ په معنا وپوهوي. د یو کال مخکې هغه توره شپه چې نړۍ په حقیقت کې د کیف سقوط ته چمتو وه، داسې ښکاري چې له یو کاله ډیر وخت پرې تیریږي، مګر بیرته هغه کال ته فکر وکړئ، شاید حتی د اوکراین پای. تاسو پوهیږئ یو کال وروسته کیف په خپل حال او اوکراین په خپل ځای ولاړ دی. ډیموکراسي برحاله ده، امریکایان در سره ولاړ دي او نړۍ در سره ولاړه ده. کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه اورول شوي، خو خبري اژانسونه د کومې امنیتي پېښې خبر نه دی ورکړی. بایدن د اوکراین دولت ته د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه، او دغه راز یې وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسي شرکتونو نوي بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي. د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندي سیستم اوکراین ته ورکړي. بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل. هغه وویل پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د برید د پیل پر مهال فکر کاوه چې اوکراین کمزوری او لویدیځ پاشل شوی دی، خو بایدن وویل چې د پوتین دغه محاسبه غلطه ثابته شوه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي رادیو ته غوګیست کولای شي د ازادي رادیو د خبری مجله د ازادي رادیو په فیسبوک باندې facebook.com/ازادي رادیو همدارنګ په یوټیوب کې په ژوندۍ بڼه وګورئ او که رادیو ته غوګیست نو په رادیو باندې هم اوریدلی شي. اوس به هم یو بل رپورت تاسو ته خبر کاغه دا چې نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په نړۍ کې دغه ورځ داسې وخت لمانځل کیږي چې په افغانستان کې خزی او نجونې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. څه باندې 500 ورځې کیږي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي متوسطې او لیسې دورې تړلې دي او په دې وروستیو کې پانتونونه هم د دوی په مخ باندې تړل شوي دي. خزی په غیر دولتي مؤسسو کې له کار هم د طالبانو لخوا منع شوي دي. افغانان په ځنګړي ډول خزي د طالبانو دغه محدودیتونه د دوی په وړاندې ښکاره ظلم بولي. خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې ژوند دي د شریعت په چوکاټ کې د خلکو حقونه ورکړي. په دې اړه سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشتوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کیږي چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
ښوونځي تړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یوه نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی
ما به یوی بهرنی مؤسسی که کار کوه، نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه رانه کړه. زه خپل راتلونکي تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوره او اوري د سپورت مینوالو برخره رسیدلې ده. زموږ همکار بختیار سایل چې سپورتي خبرونه تعقیبوي دا شی بر سره خبري کوي. سایل سپ سټریم شه پروګرام ته بخیر راغلی. راتوي چې ورستي مسایل څه دي په سپورت کې؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په لوبیزه نړۍ کې نن مهم خبردار ده چې د افغانستان لوبغاړي وروسته لاګې چې له عربي متحده اماراتو دوی د شلورونو لوبلړۍ دوی یو وګټله، ځینې بیرته افغانستان ته پستنېدو دي او یو شمېر به د پاکستان غوره لیګ سیالیو ته لاړ شي. افغانستان ملي لوبډله راروان یو میاشتې پورې نورې نړیوالې سیالۍ نه لري او دوی به د مارچ په اخره کې د پاکستان پر وړاندې سیالۍ وکړي. خو دم ګڼل چې د پاکستان سوپر لیګ یا د پاکستان غوره لیګ سیالۍ په پاکستان کې جریان لري، نو یو شمېر افغان لوبغاړي به له بېلابېلو لوبډلو سره یو ځای شي. له دې ډلې راشد خان لاهور قلندر ته، رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي اسلام آباد یونایټیډ ته، مجیب الرحمن او عظمت الله مرزای پېښور زلمو ته لوبه ترسره کوي. یوازینی افغان لوبغاړی چې تر دې دمه د پی ایس ایل په سیالیو کې تر دې دمه لوبېدلی هغه قیس احمد دی چې په خپله لومړنۍ لوبه کې یوه وکټ اخیستې ده. هغه د کویټي لوبډلې ته لوبه کوي. دمګړ نن به د کویټي او پېښور زلمو ترمنځ سیالي ترسره شي. او د ښځو نړیوال جام په سیالیو کې نن یوازې یوه لوبه ده چې هندوستان او ایرلینډ دمګړې سره سیالي کوي. د هند لوبډله توپ وهنه کوي او سبا د دې سیالیو د لیگ پړاو یوازې دوه پاتې نورې لوبې ترسره کیږي. په دې سیالیو کې تر دې دمه استرالیا او انګلستان تر نورو لوبډلو د نمرو په جدول کې مخکې دي.
بله مننه کوم بختیار ساحل چې د سپورت نړۍ ورستي خبرونه مو را سره شریک کړه. البته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ورستي لوبه خپل وګټله د متحده عربی اماراتو په وړاندې او وکولای شول چې جام خپل کړي.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست. ویم په افغانستان کې وروستي څو اونۍ یوه سړه څپه حاکمه ده. د دې سړې هوا له کبله په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي تلف شوي دي او مالدار او هغه کسان چې څاروي ساتي هغوی له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ یو رپورټ ته.
سید رحمان د تخار ولایت یو مالدار دی. وایسکل د وښو د کمښت او د سړې هوا له امله ډېر څاروي مړه شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په سږني ژمي کې یوازې د ده د غواګانو وزو او پسونو په ګډون ډېر څاروي له منځه تللي دي.
سکال د سرویو خوراکي توکي کم وو او هوا هم ډیره سړه وله. هم دې عمله مخته ډیر زیانونه وو. خو غوجل کې هر څه یخ وهلی وو. یو ورځ سهار غوجل ته ولاړم، پنځه غواوی په یو وار مړ شوي وي. د غواګانو کوسونو او وزو په ګډون زما ډیر سروي مړ شوي دي.
سید رحمان وایي سګنی ژمي کې د یخنۍ شدت ډیر وو او په تخار ولایت کې د یو شمېر نورو مالدارانو سروي هم د یخنۍ له امله مړ شوي دي. بلخوا د کندوز ولایت یو مالدار صفی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو په پرتلا څه کال هوا ډېره سړه وه. هغه مالداران چې په کورونو کې وو لږ زیان یې لیدلی، خو هغه کسان چې د غرونو په لمنو او دښتو کې یې څاروي درلودل سړې هوا ورته ډېر زیان اړولی دی.
یو شمیر مالداران وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د تیرو کلونو په پرتله یې ستونزې ډېرې شوې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت هم مني چې سږني ژمي کې د سختې یخنۍ له امله د څارویو تلفات زیات شوي دي. د یاد وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله په بېلابېلو ولایتونو کې د څارویو د تلفاتو وروستیو شمیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړې هوا له امله د تلف شوو حیواناتو وروستنۍ شمېره چې موږ ته رسېدلې دي، بادغیس کې شپږ ویشت میږې تلف شوې دي، بغلان کې زر مختلف حیوانات، کندوز کې 999 میږې، 15 وزې، 19 غواګانې، بدخشان کې 108 مختلف حیوانات، تخار کې 1109 مختلف حیوانات. البته دا هغه شمارې دي چې د کوچیانو لخوا موږ ته رسېدلې دي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د شمې له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د سړې هوا له امله د پسونو، وزو او غواګانو په ګډون له 2,25,000
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ګوره او اوري. اوس هم یو ویډیوي رپورت لرو. ورزو د عراق بصری ښار ته. هلته د زړو یا لیلامی کالیو فیشن شو یا ننداره جوړه شوې ده. په دغه تاریخي ښار کې د چاپیریال لپاره کارکوونکو عراقي فعالان او موسی سندرغاړو دغه فیشن شو جوړ کړی او وایي خلکو ته داسې فیشن ورپیژندل غواړي چې د شتمنو تر څنګ غریب خلک هم وکارولی شي او په ترڅ کې نه یوازې زړې جامې له ځای کېدو وژغورل شي بلکې چاپیریال هم پاک وساتل شي. د اسوشیټډ پریس او رویټرز اژانسونو له مخې منور شاه په دې اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړی چې په ګډه یې ګورو او اورو.
د عراق تاریخی خار بصره کې د زړو یا کباړی جامو د دې فیشن شو انتظام د چاپیریال لپاره کارکونکو عراقی مدني فعالانو او موسیقارانو کړی وو. د دې شو د منتظمینو په وینا مقصد یې خلکو ته د داسې فیشن ورپېژندل دي چې غریب او شتمن ټول خلک یې کولی شي او په ترس کې یې نه یوازې زړې جامې له ضایع کېدلو وژغورل شي بلکې چاپېریال هم پاک وساتل شي. دوی وایي دا ټولې جامې یې د کباړ په یو بازار کې په دومره کمه بیه اخیستې دي چې هر څوک یې د اخیستلو توان لري.
هدف من هذا هو التوعيه اوكي
زمون مقصد په خلکو کې پوهاوی راوستل دي. کارخانه هر کال ډېر زیاتې نوې جامې یا کالي جوړوي چې نه یوازې ګران بیه وي بلکې په چاپېریال یې هم ابد اغېز کوي. بلخوا دا استعمال شوی یا کباړي جامې دومره زړې نه دي چې څومره خلک ګڼي. اوس چې خلک ما په دې زړو جامو کې ویني نو هغوی ته به دا بیخي نوې ښکاري او په خپله به هم د کباړي جامو اغېستلو ته هڅېږي.
د دې فیشن شو جوړونکي په پام کې لري چې دا لړۍ د هیواد نورو ښارونو ته هم وغځوي.
دا فیشن لومړی ننداره مو په بصره کې وکړه. اوس موږ په دې اړه د خلکو غبرګون ته ګورو او اراده لرو چې د عراق په سر ښار بغداد او اربیل ښار کې هم دا ډول نندارې جوړې کړو بلکې له عراق بهر هم داسې شوګان نه کول غواړو ځکه چې د چاپیریال ککړتیا یوه سیمه ایزه او نړیواله مسله ده.
دا فیشن شو د فروری په 14 د بصرې په هغه تاریخي سیمه کې جوړ کړل شوی و چې پکې د 9مې پیړۍ یعنی د اسلام د اول دور کندرات موجود دي. د شو منتظمین وای غواړي چې د دې پترس کې د تاریخي سیمې ته هم د سیلانیانو پام راوګرځوي.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله په فیسبوک هم دارنګ په یوټیوب باندې تاسو ګوره او د ازادي رادیو للاره اوره هم دارنګ د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې کولای شي د نړۍ ارزې کې چې استي د رادیو للاره دغه خبری مجله واوري. زه صفی الله ستانکزه اوس له تاسو اجازه غواړم د خلکو ځینې غږونه به تاسو ته خبرو کو په همدې سره به د خبری مجله هم پای ته ورسیږي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړی ده چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کړي او جګړې ته لار پیدا کړي ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تېر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده دا هم د پاکستان له لارې شوی ده. هلته یې پټن ځایونه وو، هلته یې مهمات وو. پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځانه پاکستان کې ده. خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم ور وتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خواته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دی. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسنه.
السلام علیکم. پر اولاد بکول سوالی خبری کوم. مله مسی ولاته دا وشتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل دراځي چې د دې په نظر مسکین ورتلې دا سره د مرسته کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت او د نوزاد ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بیخي بیا درسو پاتې یو او طالبان چې دي بس ماسي مدرسې سته او وجرې سته خو موږ کڅم تغټ غټ طالبان سو بیا هم ختم نه زده او نور په اکشته وطنو کې بیا مکتبونه سته. زموږ په وطن کې نه مکتب سته او نه داسې تدریس سته چې موږ تدریس پکې زده کړو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.